قیا صالح خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروغ تاسی ستړي مسې د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د ریل ګاډي هغه پټلۍ پرانیزي چې د افغانستان د ترانزیت او تجارت لپاره حیاتي ګڼل شوی ده. نن دوشنبه ده، د لندې یا قوس 7 د نومبر 28. نور راپورونه هم لرو خو اوس خبرونه. اجرایه رئیس وی په هر 15 ورځو کې په وزیرانو شورا کې د ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ د اهدافو پر لاسته راوړلو بحث کیږي. د ملي اردو په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په ګډون 8 تنه وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان دفاع وزیر وی د نوي لوی درستی ستر مشري لاندې به د دغه هیواد په پوځي پالیسي کې کوم فوري تغییر رانیسي. د افغانستان اجرایه رئیس وی په هر 15 ورځو کې په وزیرانو شورا کې د ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ د اهدافو پر لاسته راوړلو بحث کیږي. عبدالله دا خبرې هغې غونډې ته وکړې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون لخوا د ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ پر اهدافو د بحث لپاره رابلل شوې وه.
در مورد پیشرفت کار و چالش های
د کار د پرمختګ او پدې لار کې پر پروتو ستونزو خبرې کیږي. د افغانستان د اقتصاد وزارت د پایدار پرمختګ د پروګرامونو د همغږي دند لري. اجرایه رئیس عبدالله زیاته کړه چې افغان حکومت ته د پایدار پرمختګ مسأله مهمه ده. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په ګډون 8 تنه وسلوال وژل شوي دي. د 215 اطلق الاردو له مطبوعاتي دفتره پرون په خبره سوي خبر پاڼې کې ویل شوي چې د وسلوالو د یو قومندان ملا بسم الله په ګډون دغه 8 وسلوال په زابل، کندهار او روزګان ولایتونو کې وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. ویل شوي چې دولت ضد وسلوالو ته دغه مرګ جوبله د اتل په نامه په روانو پوځي عملیاتو کې اوښتې ده. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد هوایي حملې ګټورې ثابتې سوي دي. د ننګرهار د والي وین اتاولا خوږیاڼي ازادي راډیو ته ویل چې په دغو هوایي حملو کې تر ډیره بې پیلوټ الوتکې برخه لري.
هوایي بریدونه په ځانګړي ډول وروستي بریدونه چې کوم ترسره کېږي دا ډېر ګټور دي. هغه ځایونه چې هلته داعش راټولېږي او زموږ د کشپي ارګانو لخوا اطلاع ترلاسه کېږي په هماغه ځای هوایي برید ترسره کېږي او دوی په موثق ډول له منځه وړل کېږي.
شغلی خوژانی ونه ویل چې دروان کال لپایل تر اوسه په ننګرهار کې د داعش ډلې څو تنه وسلوال وژل شوی دي. خو د والی ویاند وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د مخامخ نشوتو دغه راز د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي حملو له کبله د داعش د مهمو قمندانانو په ګډون د دوی په لسګونو غړي وژل شوی دي. په وروستیو کې داعش ډلې د ننګرهار په هغو ولسوالیو کې تحرکات پیل کړي چې ډیورند کرښې ته څیرمه پرتې دي. د پاکستان دفاع وزیر وایي د نوي لوی درستیز تر مشرۍ لاندې به د دغه هیواد په پوځي پالیسۍ کې کوم فوري تغییر رانیسي. د پاکستان لپاره ډګر جنرال قمر جاوید بجوا د نوي لوی درستیز په توګه ټاکل شوی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف دا خبرې پرون د پاکستان جیو ټلویزیون ته وکړې. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شنبې په ورځ بجوا د جنرال راحیل شریف پر ځای د لوی درستیز په توګه وټاکه. د پوځ لوی درستیز په پاکستان کې تر ټولو ځواکمن کس ګڼل کیږي او ویل کیږي د بجوا له ټاکل کېدو سره به د حکومت او پوځ ترمنځ ترینګلې اړیکې بیا تنظیم سي. د پوځ او حکومت ترمنځ اړیکې د راحیل شریف په وخت کې خړې پړې سوي وې. ترکی چارواکو په تیرو دوو ورځو کې دوه خبریالان چې بهرنیو خبري ادارو ته کار کاوه نیولې دي. دغه خبریالان په داسې حال کې نیول کیږي چې حکومت د جولای میاشتې د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته ځپونکي اقدامات کړي دي. امریکا ژغ وایي د دوی آزاد خبریال خایجان فرقین د شنبې په ورځ په دیار بکر کې نیول سوی دی. بلخوا د بی بی سی ترکی څنګ بیا ویلي چې د دوی خبریال خدایجه کمر چې په شیروان شارګوټه کې د یو کان د نړیدو په اړه راپور ورکاوه نیول شوی وه. د میسو کان د نړیدو په پیښه کې یو لس کارګران مړ شوي وه. بی بی سی ویلي چې دغه خبریاله یې پرون خوشې سوه. ترکیې په دې وروستیو میاشتو کې پر خبریالانو قیودات سخت کړي دي. له 170 څخه د زیاتو خبري ادارو د بندولو تر څنګ یې له 160 څخه ډیر خبریالان بندیان کړي دي. په فرانسې کې د جمهوریت ریاست تر انتخاباتو مخکې فرانسوا فیون د جمهوریت غوښتونکي ګوند مقدماتي ټاکنې وګټلې. پرون د دویم ځلي مقدماتي انتخاباتو د ټولو شمیرل سویو رایو پر اساس فیون 6.5% رای وګټلې. دغه مقدماتي انتخابات د مرکزی شیارخي جمهوریت غوښتونکي ګوند لخوا تنظیم سوی و. په همدغه ګوند کې د سیال آلن جوپی 15.5% رای خپل کړی. اوس به شای فرانسوا فیون د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د شیارخي ګوند له مشر مارین لوپین سره مخامخ وي. دغه انتخابات په راتلونکي پسرلی کې کیږي. تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د ریل ګاډي هغه پټلې پرانیزي چې د افغانستان د ترانزیت او سوداګرۍ لپاره حیاتي ګڼل شوې ده.
خط آهن آقینه رسمن به بهر بندوري برسه.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ پر اهدافو غونډه وسوه.
په دې کې ولس هدف دي او یو سلنه شپېته مشخص شاخصونه دي. دا په مختلفو برخو کې دي لکه د تعلیم او تربیه کې بیا هم یا بې وزلۍ له منځه وړلو لپاره.
د ننګرهار چارواکي وایي د داعش ډلې پر وسلوالو وروستۍ هوایي حملې موثرې تمامې شوې.
هغه سیمه ته چې زموږ ځمکني قواوې په اسانه رسېدلې شوې په اسانه موږ کولای شو د هوایي برجونو په ځانګړي ډول د وروستیو برجونو اترس کله باندې وشي.
په اروزګان کې د یوه وژل سوي سرتیري د بې وزلې کورنۍ له حاله مخبر وو.
ژمی دی بوچ نه غواړي وروره که وړه نه غواړي چش نه غواړي یا زه د اعتماد ورته راولم کې در لنجر لاندې کوي کار چم پکې زه در تیارم در دې اعتماد.
د سوریې له حلب څخه په سلګونو ملکیان په وتو دي. په دې خبرونه کې نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کوو. د ورکو ازانو د لټې پروګرام هم په همدې خبرونه کې په دویمه نیمه کې واوري. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د ریل ګاډي هغه پټلۍ پرانیزي چې د افغانستان د ترانزیت او تجارت لپاره حیاتي ګڼل سوې ده. افغانستان هڅه کوي چې په ځانګړې توګه د پاکستان پر بندرونو اتکا کم کړي او د نړۍ لری او نږدې هیوادونو ته بدلې او بیلابیلې تجارتي لارې ولري. ملالۍ بشیر او دراپور نور جزئیات.
د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران محمد اشرف غنی او قربان قلی بردی محمدوف نن د اقینې په بندر کې د مراسمو پر مهال د آسیا نړیواله ریل پټلۍ پرانیزي. د افغانستان د جمهوری ریاست تویاند مرستیال شاه حسین مرتضوی زیاتوي چې په دغو مراسمو کې د دواړو هیوادونو نور لوړ رتبه چارواکي هم ګډون کوي.
تاکل شوی د نن د افغانستان د ولسمشر او د ترکمنستان د ولسمشر په حضور کې د اقینه د ریل پټلۍ رسمن پرانستل سي. د دې پټلۍ د پرانستلو لپاره ټولې تیاری نیول شوې دي او له بیلابیلو برخو دغه برنامې ته ګڼ شمېر میلمانه رابلل شوې دي.
شاغلی مرتضوی زیاتوی چې افغانستان ته دغه د ریل پټلۍ ډیره مهمه ده او دا به افغانستان له آسیایي او اروپایي هیوادونو سره ونښلوي او افغانستان به نور پر کومه ټاکلې لار لکه تورخم یا بلې لارې پورې محدود پات نه سي او دا پټلۍ به د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په پراخولو کې ځانګړی مهم رول ولري. د مالیه وزیر اکلیل حکیمی د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په زیربناو کې د ولسمشر لوړ پوړی سلاکار ډاکټر محمد همایون قیومی د جمهوری ریاست د ادارې امور عمومي رئیس عبدالسلام رحیمی او د افغانستان د ملي امنیت شورا مرستیال فیض الله زکی هم په دغو مراسمو کې ګډون کوي. دغو مراسمو ته د بیلابیلو ولایتونو څخه هم ګڼ شمیر میلمانه وربلل شوي دي. لندن میشت اقتصادي چارو کارپو وحید نوشیر له ازادي راډیو سره د اقینې بندر د ریل د پټلۍ د اهمیت په اړه ویل چې دا پټلۍ د 50 هیوادونو ترمنځ د لاجور دولارې د موافقې برخه ده چې له مخې به افغانستان د ترکمنستان آذربایجان ګرجستان او ترکیې له لارې اروپا ته لاره ومومي.
د یو اټکل تر مخه پوخا به د 10-15 ورځو پورې وخت لګي د وسکېش د وو نتر 10 ورځو پورې وخت ولګي او همدارنګه لګښت به هم ور باندې کمی.
شاغلی نوشیر د دې پښتنې په جواب کې چې دا پټلۍ به د پاکستان او ایران په بندرونو د افغانستان اتکا څومره کم کړي ویل چې افغانستان سمندر ته لار نه لري نو له نورو هیوادونو سره چې هر څومره ډیر بندرونه ولري د سوداګری په برخه کې به هغومره ګټور وي. ټاکل سوی ده د اقینې بندر د ریل د پټلۍ د پرانستې د مراسمو ترڅنګ په دې بندر کې د افغان محصولاتو یو نندارتون هم جوړ سي. د افغانستان او ترکمنستان د ریل دغه پټلۍ د افغانستان په خاوره کې 3.5 کیلومتره ده چې د ترکمنستان لخوا جوړه سوې ده او د ترکمنستان د اتې مراد له سیمې د افغانستان د اقینې تر بندره رسیږي. افغان چارواکو ویلي چې دا پټلۍ به د آسیا د پراختیایي بانک په لګښت 15 کیلومتره د فاریاب ولایت تر اندخوی پورې وغځول سي.
ومردل چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د ریل ګاډي هغه پټلۍ پرانیزي چې په مرسته یې افغانستان حتی اروپا ته لار پیدا کوي. ځینې کتونکي وایي دغه پروژه به په افغانستان کې اقتصادي ودې ته زمینه برابره کړي او له دې سره به په امنیتي وضعیت کې هم مثبت بدلون راځي. پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ پر اهدافو غونډه وسوه. ملالۍ بشیر د دې غونډې له ګډونوال او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت د ستراتیژي او پالیسۍ د پلان له رئیس فیروز خان مسجدی سره مرکه کړې او لومړی د دې غونډې د اهدافو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
اس ڈی جی د هغه پایدار انکشاف د لپاره کوم اهداف چې ټاکل شوی او د ملل متحد په غونډه کې هغه تصویب شول او ټول مملکتونه په شمول د افغانستان باید دغه اهداف په خپل پالیسي او برنامو کې شامل کړي تر څو د خلکو د ژوند سطح لوړه شي او تغیرات راشي. نو په دې اړه د افغانستان حکومت هم خپل برنامو کې وزارتخانو ته او نورو ادارو ته هدایت کړی او د اقتصاد وزارت دغه پروسه همغږي کوي چې د استیجیز هغه کوم 19 هدف چې دي او 109 شپېته شاخص چې دي د دې لپاره مشخص اهداف وټاکي او دغه اهداف او ټارګټ خپل په برنامو او پلانونو کې شامل کړي. نو د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون هم دا یو ابتکار کړی و چې په دې حق له کانفرنس جوړ کړي او کابل کې چې پاغې کې د حکومت څخه هم یو ګډي را بدلی و هغه کارمندان راغوښتي او حکومتي ورسره د گاونډي او د منطقې هوادو څخه هغه کسان چې په دې مسایلو کې تخصص لري هغه راغوښتي و تر څو په دې اکله وغږیږي څنګه دغه اس ډی جیز یا دغه اهداف د دې چې مشخص شوي دي د بشري حقوقو کیسه ونډه لري او څنګه کولای شي چې په دې باندې اغیزه ولري. نو ورپولي چارواکي د حکومت مو په تخنیکی برخه کې هغه تخنیکی کسان د حکومت چې هغه هم په دې باندې وغږیدل چې ته برنامه لري او څنګه دغه اهداف د خپل هغه لوړ برنامو کې پروګرامو کې شامل دي.
اس ټي جی پر کومو مهمو برخو په ځانګړې توګه تمرکز کوي او افغانستان دغه اهداف ته څه ورجمن دي؟
اس ټي جی د ملینیم ډیولپمنت ګولز ادامه ده چې کوم چې هغه د هین کې شاف په نامه یادېدل چې هغه په 2015 کې پای ته ورسېدل. هغه وروسته هغه کوم اهداف چې هلته د فقر د لمنځ نه وړلو لپاره د تعلیم او تربیه د کیفیت لوړولو لپاره او همداسې د صحت په برخه کې په دغه مملکو کې چې ډیولپینګ کنټریز ورته وایي په دې مملکو کې دغه اهداف ترلاسه کولو لپاره رسید شوي وو خو هغه اهداف تر یو اندازې ترلاسه شول او تر یو اندازې پورې نه. نو د دې لپاره چې هغه روان ادامه پیدا کړي اس ډی جیز یا پایدار د انکشاف او توسعې لپاره دغه اهداف ټاکل شوي چې په دې کې ولس هدف دي او 109 شپېته مشخص شاخصونه دي چې دا په مختلفو برخو کې دي لکه د تعلیم او تربیه کې. بیا هم په تعلیم او تربیه کې هم دغه فقر یا بېوزلۍ له منځه وړلو لپاره او د صحي برخه کې لکه د میندو د مرګومیر کچه راټیټول په دې برخه کې هم دغه سي په نورو اجتماعي برخه کې په دې مسایلو کې چې مشخص اهداف دي هغه اول هدف او د هر هدف لپاره مشخص شاخصونه دي چې هغه باید ترلاسه راوړل شي. نو هر مملکت باید خپل برنامو کې دغه اهداف مد نظر ونیسي او په دې کې یو هغه هدف بل د همکاري یا پارتنرشپ دی چې هغه پرمختللي هیوادونه دې ته هڅوي چې د داسې هیوادونو لکه بېوزله هیوادونو سره چې هغوی د دې توانایي نه لري چې دغه اهداف په ډېره سادګۍ آسانۍ سره ترلاسه کړي د دوی سره همکاري وکړي هم تخنیکي مرستې هم مالي مرستې تر څو دغه اهداف چې تعین شوي دي دغه په راتلونکو 15 کلو کې چې 2015 نه تر 2030 پورې دي دا ترلاسه کړي.
د افغانستان د سوداګری او صنایع وزارت د ستراتیژي او پالیسی د پلان مشر فیروز خان مسجدی و.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندهار کې د هوا له یخېدو سره د سوځېدو پیښې زیاتې سوې دي. تېره شپه هم د کندهار ښار په نهمه حوزه کې د ګازو ډبې په چاودنه کې یوه ښځه او کوچنیانې ټپیان سوې دي. له کندهاره صادق رښتینی نور تفصیل او روي رښتینی صاحب سهار په خیر. د سوځېدنې دغه پیښې یوازې د ګازو ډبو د چاودنې په نتیجه کې اوښتې که نورې پیښې هم په دې برخه کې سته؟
سالی صاحب تاسو اوریدونکو ته سهار سلام. سهار په خیر. د میرویس او زوی روختون د مسلینو سره چې موږ خبري کړې دي، دوی وایي چې د هوا له خېدو سره سم په کندهار کې د سوځېدلو په پیښو کې زیاتوالی راغلی او په تیرو شلو ورځو کې دوی ته 12 وزلي کسان وروړل شوي چې ډېرې ښځې او کوچنیان دي. البته د میرویس روختون یو مسول محمد سرور ولی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د تیرو کلونو په پرتله د سوځېدو په پیښو کې کم علی راغلی، خو د سوځېدلو تازه رامنځته پیښو دوی اندېښمن کړي هم دي. دوی وایي د رامنځته پیښو لوی لتون د ګازو بخاریو سکرو او اور سره به احتیاطي ده. دغه روغتیاپال وایي چې د ګازي مسمومیت لامل امکان لري چې ځینې کسان ان خپل ژوند هم د لاسه ورکړي. دوی وایي چې په خونو کې باید له هغو بخاریو او سکرو څخه کار وانخیستل شي چې زیات کاربن تولیدوي. د سوځېدلو کسانو د کورنۍ غړي چې اوس مهال په دغه روغتون کې شپې او ورځې تیروي، دوی هم دا مني چې رامنځته شوې پیښې د بی احتیاطۍ له امله رامنځته شوې دي. په سوځولو کې داسې کسان شته چې د خوب پر مهال یې په خپلو خونو کې له ګازي بخاریو او سکرو کار اخیستی دي. ډاکټران ضمناً کورنیو ته سپارښتنه کوي چې د خوب پر وخت یې له ګازي بخاریو سکرو او تیلو څخه کار نه اخلي. او یادونه باید وکړو چې کندهار کې د ژمي په راتګ سره ځینې کسان د ټیټ اقتصاد او ناتوانۍ له امله د خپلو کورونو د تودولو لپاره له ټیټ کیفیت تیلو ګازو ډبو او سکرو څخه کار اخلي چې په ځینو مواردو کې دغه ډول پیښې موږ یادونه وکړه رامنځته کیږي.
صادق رښتینی وو په کندهار کې چې ویلې د هوا له یخېدو سره د سوځېدو پیښې زیاتې سوې. تېره شپه هم یوه ښځه او کوچنیان یې د ګازو ډبې په چاودنه کې ټپیان سوې دي. کتونکي وایي په ننګرهار کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین هغسې چې شای نه دی پیل سوی، خو په دې ولایت کې له اوږدې مودې راهیسې د تعلیم او روغتیا په برخه کې ښځو ته ځینې کارونه سوي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد را سره په مستقیم تماس کې دی. عابد صاحب سهار په خیر. په دغو دوو سکتورونو کې د ښځو لپاره دغه کارونه چا کړي او آیا کافی ګڼل کیږي؟
سلامونه سالی چپتا او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. دغه خبرې تیر اوړ مورز دلته د پنځار کې د سلور ولایتونو د ښځو د رئیسانو په ګډي مشورتي غونډه کې وشولې چې د لغمان، کونړ او نورستان او ننګرهار ولایتونو د ښځو چارو رئیسانو د خبریالانو سره شریکولې. ننګرهار د ښځو چارو رئیس انیسی عمراني وویل چې دوی په دغه دوو سکتورونو کې ډېرې ښې لاسته راوړنې لري. چې مثلا دوی وویل چې 2 سلنه نجونې ښوونځیو ته ځي. همدارنګه دوی زیاته کړه چې 50,000 ښځینه په کار ګمارل شوي دي چې البته زیاتره یې په دغه دوه سکتورونو کې دي، تعلیم او روغتیا دي. همدارنګه تر درې سوو پورې یادې کړي چې دوی قابلګانې، نرسانې او ډاکترانې لري. او د اقتصاد په برخه کې هم دوی د لاسته راوړنو خبره وکړله چې دلته د قالیندافانو یوه ټولنه ده چې تر لسو پورې ښځینه ورسره په مرکز او ولسوالیو کې په کار لګېږي، بوختې دي او کارونه سره کوي. او نه یوازې په دوی په لاسته راوړنو خبرې کولې، که دوی په ستونزو باندې هم وغږېدلې چې موږ یوازې ننګرهار ته تم شو. د ننګرهار په لرې پرتو ولسوالیو کې دوی د ښځو په ستونزو وغږېدې چې وی ویل چې لا هم په اکثرو ولسوالیو کې په ډېري کلي کې نجونې تعلیم ته لاسرسی نه لري. هماغسې د پخوا غوندې په ډډو کې ورکول کېږي، په بدل کې ورکول کېږي. او د ور 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 په مقابل کې لکه د مال غوندې خرڅېږي. همدغسې دوی ویلي چې ښځو ته هغه چې اسلامي حقوق دي لکه مهر یا د میراث ورکول د هغې نه هم محرومي دي.
باز محمد عابد وو چې په ننګرهار کې د ښځو لپاره د سویو کارونو په باب را سره خبرې کولې. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین روان دی. د افغان میرمنو په باب د نورو معلوماتو لپاره د ازادي راډیو نیمه نړۍ اونیز پروګرام اوریدلی سئ.
Thank you. One of the reasons why I'm delighted to be on your program is because I know that you tackle these really important issues.
یو له خو دلایل څخه چې ډیر خوشاله یم او تاسو په خبرونه کې مې ګډون کړی دا دی چې تاسو د تاریخوالي له ډیرو سخت موارد سره سروکار لري.
د دې ونی په نیمه نړۍ خبرونه کې د بریتانیا سفیر سره د افغان میرمنو په ستونزو او له هغوی سره د بریتانیا په مرستو خبرې کوو. د دوشنبه په ورځ ماسپخین 2 بجې او 15 سلويخ دقیقې له ازادي راډیو څخه
د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. اوس به نوریاس نوري راتووي چې په نړیوال ورسپانو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
امریکایي نېشنل انټرست خبرونه د افغانستان د قانونو وضعیت په یو مطلب کې کتنه کړې چې سرلیک دی شخصي دښمنیو په افغانستان کې د قیمتي ډبرو سوداګري لستون زره مخامخ کړې ده. خبرونه لیکي هغه تاسات چې د افغانستان په شمال د هندوکش د غرونو د لوړو تر سیوري لاندې په بدخشان ولایت کې جوړ شوی پریښودل شوی او له اوسیدونکو خالي دي. خو ترې ښکته د افغانستان یو داسې پانګه د لاجوردو کان پروت چې په نړۍ کې ساری نه لري. د نېشنل انټرست خبرونه په وینا د افغانستان د نورو طبي زیرمو ترڅنګ دغو قانونو ته د یوې داسې وسیلې په توګه کتل کیږي چې پر بهرنیو مرستو به د دې هیواد اتکا له منځه یوسي. خو په هر صورت د قانونو واقعیتونو ښودلی چې د افغانستان لاجورد هم د سیاسي دسیسو په لومه کې ګیر دي. نېشنل انټرست خبرونه وړاندې لیکي د افغانستان د لاجوردو وروستۍ لانجه چې تر اوسه دوام لري د 2014 میلادي کال په جنوري کې هغه وخت راپورته شو چې یوې وسلوالې ډلې چې نه په طالبانو پورې تړلې او نه هم په حکومت پورې د بدخشان ولایت په کرانومنجان ولسوالۍ کې د کان کنټرول په لاس کې واخیست. د خبرونه په لیکنه د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي تر هغو پورې چې د لاجوردو د کان د شاوخوا سیمو امنیت ټینګ شوی نه وي دوی نشي کولی چې د دولت تر کنټرول لاندې د استخراج لپاره لازم امکانات برابر کړي او د امنیت مسله هم د کورنیو چارو وزارت راجه کړې ده. نېشنل انټرست خبرونه د لاجوردو پر کان د سیمه ییزو زورواکانو اختلافاتو ته په اشاره لیکي د کان کیندونکو او د قیمتي ډبرو سوداګرو ته دا مسله ډیره اسانه ده. هغوی حکومت او د حکومت دننه افراد ملامتوي چې د خپلو شخصي ګټو په خاطر غواړي د لاجوردو کان بیرته تر کنټرول لاندې راولي. بریتانوی سکاټسمن خبرونه افغانستان ته د بریتانیا د بهرنیو چارو د نوی وزیر پر لومړی سفر یې ولیکنه خبره کړې چې په یو برخه کې لیکي بوریس جانسن چې په دې سفر کې له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله او له یو شمېر بریتانوي پوځي روزونکو سره چې افغان امنیتي ځواکونو سره کار کوي کتلي افغانستان یو په زړه پورې هیواد بللی چې د ده په وینا په سلګونو بریتانویان ښځې او سړیان هلته له ویاړه ډک کار ته دوام ورکوي.
په اورزګان ولایت کې د وژل سوي سرتيري اتاوله میرمنه وایي ک دولت ورسره همکاري و نه کړی اولادونه به لوړ ژمړسي. د اورزګان ولایت د شوزو چارو ریاست مسولین هم داستون زمني او وایي چې هر راز همکاري ته ژمن دي. تفصيل د شریف الله شرافت په راپور کې
په هیواد کې روانه جګړه د دې لامل سوي چې زرګونه کورنۍ بې سرپرسته کړي. ګلسیکا هغه میرمن ده چې خاوند یې په پولیسو کې تر شپږ کلنۍ دندې سرته رسولو وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړی او اوس دې ته مجبوره سوي چې خلکو ته د فقر لاس وست کړي. دغې میرمنې په ژړغوني اواز د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوه کلونه یې وړاندې خاوند په یو امنیتي پوسته کې د وسلوال طالبان له لورې ووژل سو او د پنځو اولادونو سرپرستی ور په غاړه سو. نوموړی وایي کله چې خاوند ژوندې او د خسر له کورنۍ سره ښه ژوند درلودي خو د خاوند تر مرګ وروسته خسر دی له کوره وشړل او اوس په ډیر بد حالات کې ژوند تیروي.
ژمی دی بوت نه غواړي وروره ک وړه نه غواړي چې شنه غواړي یا زدا ایتمان ورته راولم کې در لنجر لاندې کې کار چم پکې زدر تیرم در دی ایتمان څلور مخ خپل ایتمان دی پښ د شته په لاس تاسو تل کې خو نری نه ساتلې سور ژمی دی زڅ چم پکم شپه در سره زمر سره ژړم دی مراته ژړي پلار مې زدي نسم ساتلې ساتلی ورونه می وای زمید زه دینه سم ساتلی ز څه چم وکم نه د ایتمان خو دغه سن ساتل کیج نه نه کوښنه هر شی غواړي درنج د اینست ز شپه در سره سم په شپخانه کې نه ستین چې ما ته وره وزید به د نه ګولې زما په لاس راګ په دې ز د ایتمان سم ساتلی زما سره د خدای وجه د حکومت وي
ګل سکوي دولت ته دې پر ځای چور سره مرسته وکړي د وجلسوي خاوند حق هم ورسخه ګرځولې دي د مسولینو په خبره په روزګان ولایت کې وازی پتیر درې میاشتې کې 200 مېرمنې کندې سي او زیاتې د ګلسکی په سیر له کړاوونو ډک ژوند لري هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د روزګان ولایت د امنیه کمانډانی نظر هم له ځان سره ولرو خو هغه په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي ولې د روزګان ولایت د شوز شار ریاست رئیس اغل رڼا سمی او ازادي راډیو ته ویل چې موږ همیش د ګلسکی په سیر د بیوزل او بی سرپرست خويند سره تر خپل واسم رسته کړي نو موري وای چې هر عمر به د ګلسکی او هغه ته ورته د نور خويند سره لازمي مرسته تر سره کړي
د نور ریاستو په هماهنګي او د ولایت مقام په هماهنګي سره مشکولی سو پسره میاشت کې مهاجرین ریاست زده حوادث ریاست کې کومکونه روان دي کچیر دغه خور مشت مراجعه وکي ان شاء الله موږ به وتوان نیجو چې دغه اداراتو په همکاري سره د دې خور سره کومک وکړو
رونوای دولت باید په روزګان ولایت کې د شوز لپاره وژد مهاله پروژې پلي کړي ترڅو دغه ولایت شوز لپاره او بیوزلی څخه وژغورل شي د په داسال کې د چی په روزګان ولایت کې د مسولینو په خبره د شوز ترڅنګ ډیری ناري نو ته هم د کور سرپرستی ور په غړه ده چې د بیلابیل پیښو پر مهاله د بدن ډیر غړي لاس ور کړی دي شریف الله شرافت ازادي رادیو روزګان
خبري است د انرژي نړیوال ادارې په تازه راپور کې ویلي چې په تجدید کیدونکو انرژي پنګونه خورا زیاته شوې ده او اټکل کوي چې تر 2040 میلادي کال پورې به په دې برخه کې د شاوخوا 8 تریلیون او 800 میلیارډ ډالر پنګونه وشي د دې ادارې په وینا په دې صورت کې به په نړۍ کې د پاکي یا هغې انرژي چې چاپیریال ته تاوان نه لري ونډه په سلو کې شپېته ته ورسیږي تجدید کیدونکو انرژي لکه د لمر او باد چاپیریال ته زیان نه اړوي تر 2040 پورې به د انرژي په برخه کې د ټولې پانګونې په سلوک کې شل د دې ډول انرژي په تولید کیږي د انرژي نړیواله اداره وایي تر 2040 پورې به د تیلو او سکرو مصرف یو څه زیات شي خو اټکل کوي چې په دې موده کې د نړۍ د ګازو مصرف په سلوک کې 50 زیات شي ګاز تر سکرو او تیلو د چاپیریال لپاره لږ تاوان لري په دې راپور کې ویل شوی چې تر 2040 میلادي کال پورې به نړۍ د ورځې 103 میلیون بیرل تیلو ته اړتیا ولري د انرژي نړیواله اداره همداراز وایي چې په دې موده کې به د لمریز انرژي تولید په سلو کې له 40 تر 80 او د بادي انرژي تولید له 15 تر 40 فیصد پورې زیات شي
مشرانو جرګې د راتلونکي لمریز کال د بودیجې طرحه له ځینو وړاندیزونو سره تایید کړه دغه بودیجه 415 میلیارد افغانۍ ده سباون کاکړ رپورت لري
لاتیرو څو اونۍ باسنو وروسته د افغانستان مشران جرګې د اکشن بپورز د 1416 نیویم لمریز کال د بودیجې طرحه له یو لړ وړاندیزونو سره تایید کړه د دغه جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د بودیجې د طرحې له تایید وړاندې ویل چې په بودیجې کې توازن په پام کې نه دی نیول شوی
سو اخرن بودیجه چې دا کوم چې پیشنهاد شوی ده دا توازن پکې نشته برابر نه ده عدالت کې نه ده په نظر کې نیول شوی او نیمګړتیاوې پکې شته
خوشحالی مسلم یار ویل چې دوی په بودیجه کې خپل مشورتي نظرونه ورکړي او هیلمند دي چې ولسی جرګې په پام کې ونیسي په همدې حال کې د مشران جرګې یو شمېر غړو د ولایتونو ترمنځ د توازن په هدف د دروښتو پرمختیاي پروژو وړاندیزونه هم ورکړ چې د بودیجې په طرحه کې شامل شي خو د افغانستان د مالی وزارت د خبر ردوي چې غني په بودیجې کې توازن په پام کې نه دی نیول شوی د دغه وزارت وایان اجمل حمید عبد الرحیمزی د یک شنبه ورځ ازادي رادیو ویل
زی په جوړښت کې د توازن مسلې ته په اساسي ډول توجه شوی موږ چې د حکومت په سطح شاوخوا شپږ 55 بودیجه واحدونه لرو دغه ادارو سره په همغږي او د ولایتي چارواکو سره د پارلمان د غړو سره د مشورو څخه وروسته موږ د توازن پر اساس د بودیجه جوړه کړې او د توازن هغه اصل دی چې موږ په هیڅ صورت کې سترګې ورته پټولای نه شو او په هر حالت بودیجې توازن ته اساسي توجه کوو.
د مالی وزارت د معلومات لمخي د راتلونکي کال لپاره بودیجه په عمومي ډول 415 میلیارد افغانۍ ده چې 208 میلیارد عادي او 198 میلیارد پرمختیايي بودیجه ده. تر اوسه لا معلومه نه ده چې ولسی جرګه به کله د 1400 لمریز کال پر بودیجې بحث وکړي، خو د دې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر تر دې وړاندې ویلي وه که حکومت د وزیرانو د سیزا او سلبي صلاحیت په اړه د ولسی جرګې پریکړه په پام کې ونه نیسي، دوی به بودیجه تصویب نه کړي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان اجرائیه رئیس وایي په هرو 15 ورځو کې په وزیرانو شورا کې د ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ د اهدافو پر لاسته راوړلو بحث کیږي. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د یوه قومندان په ګډون 8 تنه وسلوال وژل سوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد هوایي حملې ګټورې ثابت سوي دي. د پاکستان دفاع وزیر وایي د نوی لودریستی ستر مشرۍ لاندې به د دغه هیواد پوځي پالیسۍ کې کوم فوري تغییر رانسي. ترکی چارواکو په تیرو دوو ورځو کې دوه خبریالان چې بهرنیو خبري ادارو ته کار کاوه نیولې دي. په فرانسې کې د جمهوري ریاست تر انتخاباتو مخکې فرانسوا فیون د جمهوریت غوښتونکو ګوند مقدماتي چاکنې وګټلې. لکه څنګه چې مو د خبرونو پلانډیس کې ووردل، د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد هوایي حملې ګټورې ثابت سوي دي. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خورجاني د مرکې په پیل کې راته وویل چې په دغو هوایي حملو کې تر ډیره بې پیلوټ الوتکې برخه لري.
په ننګرهار کې د داعش پر ضد له پیله تر اوسه پورې عملیات روان دي، خو تاسو سره باید ووایو چې سرحدي اصولو شتون بشپړ ډول د داعش د ماتې د مخنیوي لامل شوي دي. په هر صورت هوایي بریدونه په ځانګړي ډول وروستي بریدونه چې کوم ترسره کېږي دا ډېر ګټور دي. هغه ځایونه چې هلته داعش راټولېږي او موږ د کشپي ارګانو لخوا اطلاع ترلاسه کړي، په هماغه ځای هوایي برید ترسره کېږي او دوی په موثق ډول له منځه وړل کېږي. ډېر زیات ګټور دي، خو هغه سیمو ته چې زموږ ځمکني قواوې په اسانه رسېدګي نه شي کولی، په اسانه موږ کولی شو د هوایي بریدونو په ځانګړي ډول د وروستیو بریدونو اترس کله باندې وشي.
تاسو ارقام لرئ چې مثلا د روان لمریز کال له پیله د داعش څومره غړي په ننګرهار کې وژل شوي؟
دقیق ارقام به دا مهال په واک نه وي، خو ویلی شو چې په سرنګونو داعش له منځه وړل شوي دي، وژل شوي دي او ځینې ټپیان شوي دي. په دې کې مهم قوماندانان او رهبران هم شتون لري، ځینې کرنیز او سرحدي سیمو ورته ویلی شو دا لرو. نو د داعش حضور په ډېره پیمانه کم شوی نه دی، لا هم دغه سیمو څخه په ګټې اخیستنې کله چې له یو لوري وژل کېږي له بل خوا بېرته کولی شي په اسانه نه شي.
د ولسي جرګې لومړي مرستیال د شامې په ورځ ویلي وه چې داعش ډله هڅه کوي په ځینو ولسوالیو کې په سلګونو کورنۍ ځای پر ځای کړي. په ننګرهار کې څومره تاسو تدابیر سنجولي چې د دغو کورنیو د میشتېدنې د مخنیوي لپاره؟
تر اوسه پورې دا ډول اطلاعات موږ سره نه دي شریک شوي، ولې یو اطمینان باید وکړو چې موږ ملي امنیتي قواوې او کشفي ارګانونه شپه ورځ هلې ځلې کوي په هغه سیمو کې چې هلته په هر ډول لباس یا حرکت کې اوسېږي. داعش وموندل شي د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې کوي او له دې څخه به سیم پاکوي.
د ننګرهار د والي ویان عطاالله خورجاني و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
سجاوات میدان وردګ ولایت له سیدابات ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکلي، په ژمي کې باید په زابل او نورو جنوبي ولایتونو کې د داعش ډلې د نفوذ مخه ونیول شي. سلام همدرد له پکتیا، پاکستان له ټول نړۍ نه داعش او نور ترهګر افغانستان ته نقلوي. بل اوریدونکو لیکلي، د زابل ولایت د چلکور په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې داعش د لوی په شاوخوا کې کورنۍ میشتې دي. عبدالواسع ارمان له لوګره، که حکومت له طالبانو سره سوله وکړي داعش ډله به څنګه کیږي؟ محمد قاسم زواک د هلمند ولایت، حکومت باید داعش په وړاندې جدي مبارزه وکړي کنه افغانستان به دویم سوریه شي. قاری عبدالولی افغان له لغمان لیکلي، په الینګار ولسوالۍ کې امنیت سخت خراب دی، مرکزی دولت باید جدي توجه ورته وکړي. له ازادي راډیو نه ډیره مننه. عبدالباری د پکتیکا له ولایت څخه بهرنی جنگلی په ګومل ولسوالۍ کې هم وجود لري که حکومت ختم نکړي د دوی شمیر به نور هم زیات شي. تاج محمد الکوزی لیکلی طالبانو ته د ایران، پاکستان او روسیې لخوا درنې او سپکې وسلې ورکول کیږي او د جنګ قمانده هم ورکول کیږي. دا له افغانستان سره ستره جفا ده، باید اجازه ورنکړل شي چې زموږ پر خاوره تیری وشي. او محمد عارف وفا د هلمند له مرکز لښکرګاه څخه لیکلي د ژمي په رارسېدو سره په ښارونو کې د سپنتوکو بیه ډېرې لوړې شوي دي.
سمیسونه ولوستل. د ورکو دوستانو د پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سئ. د سوریې د پوځ او متحدو ځواکونو تر چټک پرمختګ وروسته د حلب له ځینو برخو څخه ملکیان په وتو دي. حلب له 2012 میلادي کال راهیسې پر دوو برخو ویشل سوی دی. نور حال د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د تیرو دوو ورځو پر مهال د سوریې پوځ د یاغیانو تر کنټرول لاندې حلب ښار پر لور چټک پرمختګ کړی دی او له دې سره ملکیان تیښتې ته اړ سوي دي. پوځ او متحدانو یې د شنبې په ورځ د محاصره سوي حلب ښار په شمال ختیځ کې د جګړې پر لومړۍ کرښه پرتې هنانو ولسوالۍ د نیولو خبر ورکړ. د یکشنبې په ورځ دوی وویل چې ګاونډۍ ولسوالۍ جبل بدرو یې نیولې ده. وروسته پوځ وویل چې د هولوک په نوم یوه بله ولسوالۍ نیولې ده او ګڼ شمېر تروریستان یې وژلي دي. د سوریې حکومت خپلو مخالفینو ته دغه نوم کاروي. د تیرو دوو ورځو پر مهال د پوځ او متحدانو چټک پرمختګ د حکومت په مخالفینو کې اندېښنې راپارولې چې د لویدیځ حلب شمالي برخه ښایي د جنوبي برخې څخه پرېسي. له دې سره به په ختیځ کې د یاغیانو کنټرول کمزوری سي او ملکیان به نور هم د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې سي. د ټول حلب ښار کنټرول نیول به د سوریې د ولسمشر بشار اسد لپاره لویه بریا وي. د سوریې په 15 کلنۍ جګړه کې سلګونو زره ملکیان وژل سوي او تر 12 میلیونه زیات یې بې ځایه سوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي د یاغیانو تر کنټرول لاندې ګاونډي ولسوالۍ څخه شاوخوا 400 کسان د حکومت تر کنټرول لاندې هنانو ته ولاړل او ځینې یې له هغه ځایه د حکومت تر کنټرول لاندې لویدیځ حلب ته انتقال شول. د محمد په نوم یوه کس رویټرز خبري اژانس ته ویلي موږ هنانو د سوریې د حکومتي ځواکونو د پرمختګ پر مهال د هوایي حملو او کلورین ګاز له لاسه پرېښود. ځینې کسان د کورد ملیشو تر کنټرول لاندې سیمو ته هم اوړي چې له ډېری مودې راهیسې له حکومتي ځواکونو سره نه دي جنګېدلي او همداراز دولتي هوایي بریدونه هم نه دي پر سوي. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې ویلي چې شاوخوا 10 کورنۍ د کورد ملیشو تر کنټرول لاندې شیخ مقصود په نوم ولسوالۍ ته ولاړې. روسیې رسنیو د دفاع وزارت ته یوه چارواکي له خولې ویلي چې د دوشنبې په ورځ تر 900 زیات ملکیان چې پکښې 119 کوچنیان هم شامل وو له جبل بدرو څخه ووتل. حلب د 2011 کال د جګړې تر پیل مخکې د سوریې تر ټولو لوی ښار و خو اوس د حکومت تر کنټرول لاندې لویدیځ او یاغیانو تر کنټرول لاندې ختیځ ویشل سوی دی. په ختیځ حلب کې هم خلک بې ځایه سوي دي. سلګونو نور د جنوب خواته روان دي او دا محاصره سوې ساحه ده. دوی نه غواړي چې په هغه صورت کې که حکومت دغه ښار تقسیم کړي په شمالي برخه کې پاتې سي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه میومنئ په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خوښاو بریلی اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو د ازادي رادیو لاره نه ډیر ورښوی عزیزان پیدا شوی دي چې لغپلو کورونو سره یو ځای شوی دي. د نن ورځې په پروګرام کې هم همداسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو ټلیفون کړی دی او د ورکو شو عزیزانو پاکله پکې معلومات دي. د دې په څنګ کې ډیر نور داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورښوی عزیزان او دوستان لټوي. که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ او د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل غږیز تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. نو ګرانو دوستانو ډېر به منظنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکراره، د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو مو غلا ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورک شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته واګست. راځي چې د پروگرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور په نامه د جهاني ازادي رادیو ته رالېږلی دی. دی وایي چې د دوی د ورور په هکله چې عبدالواحد نومېږي له ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی چې یو اورېدونکي موږ ته تلیفون کړی و. په رښتیا هم چې د ازادي راډیو په آرشیف کې داسې تلیفوني پیغام و. دغه تلیفوني پیغام موږ ته جمعه ګل خپلواک رالېږلی له هرات څخه. راځي چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
زمونږ یو کسوی ورور دی عبدالواحد په نامه باندې چې د زابل ولایت خاکی افغان دی ولسوالۍ ده. درې کاله کېږي چې له کوره نه درکه ده. تقریبا تېره یک شنبه نه مخته یک شنبه باندې د هرات ولایت نه یو کس د دې په اړه باندې معلومات ترلاسه کړي وو چې له دوی سره د خو بیا د ټلیفون نمبر نه د سبسو د ازادي راډیو له کارکوونکو نه دا غوښتنه ده تر څو موږ ته د هغه نمبر باندې زنګ ووایي یا هغه نمبر موږ ته رامسیج کړي چې زموږ د ټلیفون نمبر د هغه کس کوي موږ څوک اواز اوري هغه دا نمبر باندې بیا موږ ته زنګ ووایي 0015 1518. ټلیفون نمبر یو ځل بیا وایم 0015 1518 0003 1518. په دغه شماره دې له موږ سره اړیکه ونیسي تر څو د عبدالواحد په نامه باندې چې کوم کس په هرات کې پیدا شوی هغه درانه اورېدونکي زموږ آواز واوري او موږ خپل ورک شوی عزیز لاس راوړو. مننه له ازادي راډیو.
السلام علیکم. جمعه ګل خپلواک یم د هرات نه اړیکه نیولې. هرات د هنجل ولسوالۍ او د مسلخ د کیمپ زور سره یو لیونی په بازار کې دی چې نوم یې عبدالواحد د خمار کازی د ملال درازه کورور د هلمند د باګرام دی چې دی خپل وایي چې زه د هلمند د باګرام د ولسوالۍ یم. دا دوه کاله کېږي چې دی دلته اوسېږي. که څوک د ده په باره کې معلومات غواړي په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي 0018 1438. زموږ ځای پته یاد لرئ؟ هرات مسلخ. د خدای په امان. جمعه ګل خپلواک.
تلیفوني پیغام واورید. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ګران ورور په نامه د مولاداد موږ ته رالېږلی دی. دغه ګران ورور له فرانه ده. دی وایي چې د عتیق الله په هکله چې 18 یا 19 کلن دی معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
بلې، السلام علیکم. زه مولاداد میوند ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې ده. دلته یو نفر دی د فرا د ولایت په نامه چکلا دی. 19 کلن 18 کلن دی. 6 کاله د سپری لایسې راغلی دی. دلته کس ده دانه پخوه کې په دې ټلیفون شمېرې ما سره اړیکه ونیسي 0015 1438. السلام علیکم.
تلیفونی پیغام واورید. اوس به هغه تلیفونی پیغام واورو چې ذکر الله ازادي راډیو ته رالېږلی دی. دغه ګران ورور په ایران کې دی. دی وایي چې د جمال په نامه چې یو شخص دی په ایران کې له دوی سره دی او دغه شخص د کوثر په نامه هم مشهور دی. راځي چې دغه تلیفونی پیغام هم د دغه ګران ورور ذکر الله نه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه قاری ذکر الله د میدان ښار د نخو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. له ایران تاسو سره په تماس کې یم. موږ سره یو نفر ده د جمال په نامه مشهور په کوثر ده. د پلار نوم یې دورانی ده. قوم صافی ده. د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د شګې اوسېدونکی ده. 28 کاله کېږي چې له کور څخه راوتلی او عصباني تکلیف هم لري. که څوک د ده په هکله معلومات غواړي سره دې په دې شماره تماس ونیسي 0098913 8 6 6 0 6 1. افغانستان کې د موږ شماره ده 0993 4 8 4 5 8. السلام علیکم ورحمت الله.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0000 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تاسیز مغاگله آزادی رادیو خبری پاز آزادی رادیو کې د ورکوشو عزیزان او دوستان پروگرام ته غواګی است. تاسو کولای شئ چې آزادی رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه راوستوي، خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. کله نن ورځ دغه پروگرام په آزادی رادیو کې ونورت کولای شئ چې د آزادی رادیو انټرنیټي باندې تلاشي اول ته دغه پروگرام لسره واوري. د مونږ پته ده www.azadiradio.com او یام azadiradio.org. ګران دوستانو، اوس به تاسو ته تلیفوني پیغامونه خبره کړو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
د ازادۍ رادیو کارکونکو او د ازادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ورسله سلام زکریا عبد السلام د زابل ولایت د ځای چوپان د ولسوالۍ د چلکور د منځکی وسیدونکو یم. نو زمر یو دوست د جمعه خان په نامه شل کال د وویس کال کې له کور نه دره کتره ایتان ده. جمعه خان د کندهار ولایت میانشین د ولسوالۍ د پرلیز وسیدونکو ده. نو کار مسلمان ورته د جمعه خان په اکل معلوماتي د مهرباني لمخې دي لطفاً مودې شمیرې ته زنګ ووهي. 0 اویا 15 2 0 2 2 4 15. خپل شایسته شمیره زل بیا تکراروم: 0 اویا 15 2 0 2 2 4 15. وسلام ستاسو کشر ورور کاری عبدالسلام مظلوم یار ولایت زابل ولسوالی دای چوپان.
السلام علیکم، نام عبدالستار دورکوریان خان شمچه و جور کان خان. تلور کال کې چې د کندهار ولایت د نن یې په خبره کسم وي اسو کې پاس مات لري د نو شمیر ته تاسو نه سي په پر بیا اته تلش شپته نه سو درته نه وش هر څو کې پاس معلومات لري له مخې د په دغه شمیر ته تاسو نه سي دغه چې دا ور کیږي چې لري په توجه څخه مننه.
زه اجازه قیم اسګزی د کندهار ولایت د سپین بولدک پیش بارډر سره سیسره په تماس کې ما زما زوی دی آرام لمیږي د تنزلو سکال دی دا یې څلور وشته میاشت ده چې د کور سره نظر کې سوې دی رنگ سور بخوندې او هر مسلمان ورته تر ازما د بچي ما د بارام معلومات پر د اشمیرو باندې تماس ونه شي. د ټلیفون شمیرې اول از ما شمیره د زی پلارم 0 اویا 2 اویا 10 1 0 4. شمیره ده 0 اویا 10 0 5 0 5 0. بل شمیره ده د ټلیفون 0 اویا 2 10 2 اویا 8 0.
السلام علیکم، زما مجان عبد الرسول زوی کندار ولایت کنجن نایې صدا خبر کوم. دا پیغام ته تاسو ما عبد الرسول مصیم مایو مامات په نامه تاسو خان د ورک ده د شوروی په وخت کې و معلومات دا چې تاسو متکلا ورسوالۍ پرېږي کې د محمد خان او سمت خان خوریای ده د خدای نظر زمند لالي پهلوان راګان تر څو دې په اړه معلومات لري یا دې خپل د فجر مازه غاوري ناڅه به دې شماره باندې تماس ونیسي. چې پر آزاد درې یو پنځه اته نه شپږ څلور پنځه شماره یې ځل بیا 0 اویا 3 1 5 8 9 8 4. السلام علیکم ازادي رادیو.
زما یو عزیز د مسلمانانو چې دا اجازه ته نامه دی رک شوی دی، هیله کوم چې تاسو ته دا هیله کوم که تاسو یا لیدلی وي یا چېرته پته وي در نه، نو موږ ته په دې شمېره زنګ ووهئ: 0 364 1 4 5.
سلام علیکم، خان محمد احمد ګردیز نه د منګ یو رک شوی ورور دی په نوم د محمد دوست. واڅ سره د وګدګیر لري او په کول په سره وی کچاته په دې هغه کې معلومات وی، نو موږ سره په دغه شماره ته باټونی شي 0 اویا 2 5 0 5 3 3 5. مانا کورم مودان.
السلام علیکم دلاور خبر کوم د دلاور د داوود زوی دی متخاون لسوالی دی پکتیکا ولایت دی پکتیخیل دی کلی وسیدون که دی مای غرور تقریبا دیارلس دولس دیارلس کاله کیسی لخپل کورنا دا سوی نصرلانی میگی داوود زوی دی که حال چا تا پالا معلوماتی میرا بانی را مخیدی مفتبدیش میرا تیلپنو که نمبر دی چطر و سو ناویا و سو دیارلس دونیوی سفر و سو ناویا و سو دیارلس سفر دونیوی جازادی را دی کون کو خدیر دی را منا
سلام کوچه خبر کوم د شیوه ول سوالی بریاک نمند د ترزوی د سیمن نه تازه ګل نیمند د دوه کال کیږي د نه در که شوی دا او کچا سره وی هر چیرته وی په دغه نمبر د منتظم وشي پروا یا تند ته وی خیا وی ستور سو داس مهرباني سلام علیکم دلیا
سلام علیکم زما مجان د کندهار ولایت خبرې کوم ما یو محمد احمد طاهر خان د شوروي په وخت کې نادر تصوید اوس د دغو کسانو سره دی چې د خپل معناګان د خدای نظر دی او د سمد خان او بل محمد خان د خدای نظر زامن د لالي پهلوان د ورارګان په متاکله ولسوالۍ کې د لزوی په کلي کې دوی خپله زمازه غاړي یا بل کوم د دوی انډیوال زمازه غاړي ما سره د پدې شماره اتمن اړیکې یم سپر آیا درې سو پنځلس اته نو سو څلور د پدې شماره یو ځل بیا سپر و یو درې سپر و درې یو څو اته نو شپږ څلور د واګي راګو تیر نن نه نو سو امن نه ونه نه نو
دا د مې جنور په ولا د چکول سوالي خواص کلی رنگینه ډيري د رسولي کلی څخه تاسو را تماس کړئ زمو د دې سره چې د رحمت سره مو یو ویلي چې د صحت ته معلومات یې په دې سره د زمو سره پرتونی کی سفر او والیا یو څه ته سره په پنځه په یا سره یې جن بیا څه راو سفر او والیا یو څه ته سره په پنځه یو څه ته وسلام با سلام
زمانو محمد محمود دی روز ما پلار ملتان ولد بسم الله د درې کال کېږي ورک دی که هر چا سره معلومات وي نو ما ته دې په دغه نمبر زنګ ووایي صفر درې صفر شپږ څلور اووه څلور دوه څلور اووه شپږ څلور مهرباني
زه خان داوود د هلمند ولایت د ګرمسیل د لوسوالۍ د خروټ سیمې اوسېدونکی دی. د ناجان د کلي زما یو ورور ورک شوی دی د پیروز په نامو دیرش کلن ځوان د دیارس کال کېږي د اعصابو تکلیف لري. درې میاشتې کېږي چې له کوره پری تم ده هېڅ درې کې نشته که هر مسلمان ورور لیدلی وي یا خارج کې یا په داخل کې یا مړ وي یا ژوندی وي موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي صفر اووه سوه اته څلوېښت یو سل اووه څلوېښت نه سوه نه نوي صفر اووه سوه اته څلوېښت یو سل اووه څلوېښت نه سوه نه نوي یوه خارجي نمبر د صفر صفر دوه نوي یو دېرش درې دېرش دیارلس نوي یو اتیا صفر صفر دوه نوي یو دېرش درې دېرش دیارلس نوي یو اتیا وسلام
نوم یې حکیم لازه د زابل ولایت نه مې اړیکه نیولې ده. زموږ یو ګران انډیوال دی نوم یې عبیدالله ده. د یوې میاشتې راهیسې نه ورکه که هر چا ته یې پته وي لطفا مهرباني دې وکړي چې موږ ته یې پته راکړي او د کومه درجان یو اندازه به ډالۍ هم ورته ورکړو. که چا ته پته وي پر همدغه نمبر دې موږ ته خپله پته پرېږدي.
زه راز محمد دریشته ولسوالۍ د شورکې د سیمې ستاسو سره په تماس کې یم. زما د ورکیسو عجزانو دغه ته دا پیغام استوم. زما یو محمد دی چې نوم یې عبدالظاهر د پنځه دېرش کاله یا اووه دېرش کاله کېږي چې نادرکه دی. که ته دغه په هکله څوک معلومات ولري ما سره دې په دغه شماره باندې اړیکې ونیسي صفر اووه صفر شپږ نه اته اووه صفر نه نه شماره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه صفر شپږ نه اته اووه صفر نه نه د سورکي د کلي دی د محمد اکا زوی دی د جمعه خان اکا لمسی دی د پنځه دېرش کاله یا اووه دېرش کاله کیږي چې نادرا کړي کچیر دې زما خپل د ازما څخه اوري یا بل کوم شخص حق له معلومات لري په دغه شمارې ته دي دغه زنګ ووایي شیرینی لري وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه نعمت الله د ننګرهار ولایت نه تاسو پړی کوم. زه زما یو ورور رد دی چې د خیر الله نوم دی او تقریبا چې درې کاله یې په پاکستان کې به درته شوی دی. هر چا ته معلومات زموږ د پته ټلیفون شمېره اړیکه ونیسي 0 58 93 8 59 9. یو ځل بیا نمبر تکرارومه 0 58 0 58 93 8 59 9. ازادي رادیو زنده باد. سلام.
بلی السلام علیکم. کلم دین کوټه خبر کوم د لغما ولایت د خلاف کلی اردن اوروجانا د ما پیغام بلی شکل فور کی جلته یو الگ د نظام الدین په حق لا د پلان می د یار محمد دی وای ګل وسیدون کله اولاد تقریبا لا ډیر وخت ورسته وړ ضرور به دا پیغام فور کی ګریار چا خپل ما د بری نمبر ټلیفون نو کی وسلام 0 28 202 اولس نه نه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت الله صالح د ورکو ځوان پروګرام ته خپل پیغام پریږدم. دا چې زما ورور پنوم د ازازي اته کاله د مخ خلکو را وتلی او د برک شوی دا زما ورور زازي په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې مسلمان ورور دی وویني او وی پیژني بازی نه خیر دادی. درمیانه قد لري سترګې تقریبا شنه او د خلاص منځنۍ ګوته یې مخکې زخمي شوې بیرته کږر شوې ده. کدای زما غږ په خپل اوري او یا یې د پیژاندې اوري. مانوی ورولې لمخې پلان د شمار اړیکې ټینګې یو خپل درې لکه باندې اجازه دې ولاړې دي. د اړیکې شمیره ده 0 55 53 13. شمار زړه دې کاروم 0 55 53 13.
السلام علیکم امیر زای صاحب. السلام علیکم. زه مرات مشهور پنر محمد شبرغان دی جخای زرګرخانه څخه. زما یو زوی دی عمران په نامه د 18 کاله کیږي 16 کاله عمر یې دی عمران په نامه. په اثر دی خلل دی دماغو د نورګل د کور څخه نادرخه سوای په اثر دی خلل دی دماغو. د دې معلومات ماته لږه کیمپ څخه کراچی صداي ترکمنستان یا بل خواته نادرخه نشي له کوره په خلل دی دماغو ورک سوای دی با احترام. په دې نمبر به مختل اعلان راکړي 0 9 3 4 3 2.
زه معلم واشیر د ولسوالۍ د خځو باندې کلی څخه مې دغه پیغام دی. ما یو کا ورک پی باران کا ورور فنامه دی په یاران کې دا ورته کال کېږي کار چا بیا مثال معلومات را کې سنځل اکسالداری به شور سره کو و سلام دغه ټلیفون باندې دی اړیکه ونیسي 0 4 4 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زمولي عجب قول صاحب هلمند ولايات دنوزاد ولسوالي ده تزني سخه ساي سره تماشيم زما يورور ديد عبد الكريم فنامه دم عبد الرحيم اخون زيدي تقريبا ده شلو كالو عمر لري ده شلو كالو پر شاوخوا عمر لري دا شپږ میاشتې کېږي چې د کوره څخه ورک دی هر چا ته چې معلومات وي په دغه شناره دې زموږ سره تماس ونیسي 02 02 5 1 8 د شناره یو ځل بیا درته وایم 02 02 5 1 8
زه کریم الله د کندهار شریکوټ ولسوالۍ سره ستاسو کله تماس کوم. ما ورور وخت دی چې د شپاړس کال دی نومې نه قبله دی او د دوه کال کېږي چې ورک دی. په دغه اړیکو زما سره دا شمېره زما سره اړیکه ونیسي 0 اویا 0 اویا 3 4 4 4 3 د اړیکې شمېره زول بیا 0 اویا 4 4 3 0 اویا 0 اویا 4 4 4 3
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 03 41 یو ری بیا وایم سفر و سفر سفر دوا و سالور دری شپاک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدی 00422211211415 د ازادي رادیو ګران اوردونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لچه په دغه پروګرام کې مو کوم رکښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي لیکونه ایمیلونه راوستوي خپل ورکښوي عزیزان ولټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري